په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سوې. د مازیګرنیو خبري مجلو د خبرېدو وخت سو. په دې خبري مجله کې چې د نیم ساعت لپاره د زه سلیس تاسو سره یم، بیا هم سلامونه. په راپورونو کې اوري چې د پاکستان مقاماتو له افغان دولت څخه وغوښتل چې د لسګونو پاکستاني ځوانانو په خوشي کولو کې مرسته وکړي. نور مسایل هم تعقیبوو، خو اوس له رضوان مراد څخه خبرونه اوري.
امنیتی چارواکی وایي چې د ملي شورا د ودانۍ شاوخوا سیمه کې جدي امنیتی تدابیر نیول شوي دي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د نړۍ له هیوادونو سره د سیاسي اړیکو د پراختیا په لړ کې په یو شمېر هیوادونو کې نوي سفارتونه او سیاسي نمایندګۍ پرانستل شوي. او د نړۍ په خبرونو کې اوري چې په لیبیا کې د معمر قذافي ضد وسلوال وایي د پخواني مشر د پلویانو تر ولکې لاندې په بل ښار بن ولید باندې حمله ته چمتو دي. امنیتی چارواکی وایي چې د ملي شورا د ودانۍ شاوخوا سیمه کې جدي امنیتی تدابیر نیول شوی دي. د کورنیو چارو وزارت وان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې دا تدابیر د ملي شورا د انګړ په دننه او بهر کې د هر ډول تخریبي فعالیتونو د مخنیوي په خاطر نیول شوی. پرون د ولسي جرګې یو شمېر غړو چې د جرګې ته د یو شمېر نویو معرفي شو وکیلان له ورتګ سره مخالف وو، خبرداری ورکړی چې په بندري خوځښت، په مدني خوځښت او حرکاتو بلاس پورې کړي. د مشرانو جرګې لومړي مرستیال محمد علم عزتیار د ولسي جرګې د نویو معرفي شو وکیلانو د لوړې هر کله کړي او هله خود له چلي دي سره د ولسي جرګې د انتخاباتو پړه روان ناندري هم پایته ورسیږي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د نړۍ له هیوادونو سره د سیاسي اړیکو د پراختیا په لړ کې په یو شمېر هیوادونو کې نوي سفارتونه او سیاسي نمایندګۍ پرانستې دي. د دې وزارت وایي جانان موسازي نن په کابل کې خبريالانو ته ویل چې دا کار د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د افغانستان د لاخو او پیاوړو اړیکو د ټینګولو ښکارندوی دی.
دغه پنځه نوې سیاسي نمایندګي ګانې په بهرنیو هیوادونو کې د سیمې او د نړۍ سره د افغانستان د اسلامي جمهوریت تعهد او هوډ دې ته ښیي چې موږ د نړۍ سره د سیمې سره د نږدو او ژورو اړیکو غوښتونکي یو.
موسازي ویل چې سفارتونه په برازیل، عراق او هنګری کې، سیاسي نمایندګۍ د کاناډا په وانکوور او د جرمني په منشن ښارونو کې پرانستل شوې دي. د دغه راز ویل چې د بن په دوهم کانفرنس کې به د مدني ټولنو د استازو ګډون هم د پام وړ وي. د کندوز سیمیز چارواکي وایي چې د یو مین په چاودنه کې یو سیمیز قمندان له خپل یو ساتونکي سره په چاردرو ولسوالۍ کې وشل شوی دی. د چاردرې ولسوالۍ ولسوال حاجي مومن ازادي راډیو ته ویل چې دا پیښه نن سهار هغه مهال وشوه چې حیدر ترکمن له خپلو ساتونکو سره د کور په لور روانو. د کندوز ولایت د چاردرې ولسوال څرګنده کړه چې په دې پیښه کې د دې قمندان یو بل ساتونکی ټپي شوی دی. د سولې د ټینګښت کمیسون د ولسمشر حامد کرزي په فرمان سر لننه د خلکو او دولت ترمنځ د اړیکو او د خلکو د شخړو د حل په خپلواک کمیسون بدل شو. د دې کمیسون مرستیال سید شریف یوسفی نن خبریالانو ته ویل چې له دې کار څخه هدف دا دی ترڅو د خلکو او دولت ترمنځ باور رامنځته او د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د خلکو ټولنیزې شخړې او ستونزې هوارې کړي. د سولې د ټینګښت کمیسون شپږ کاله وړاندې د صبغت الله مجددي په مشرۍ رامنځته شو او ویل کېږي چې نږدې 9000 وسلوال مخالفان له دولت سره یوځای کړي او څه باندې 1500 تنه بندیان هم د ګوانتنامو، بګرام او سرخیپلا له زندانونو څخه د دې کمیسیون په حاله زلو راخوشي شوي دي. خو اوس مهال د دې کمیسیون پر ځای د سولې عالی شورا د برهان الدین ربانی په مشرۍ په پراخ ډول د سولې او ملي پخلاینې فعالیتونه ترسره کوي. دا هم د نړۍ مهم خبرونه. په لیبیا کې د معمر قذافي ضد وسلوال وایي د پخواني مشر د پلویانو تر ولکې لاندې په یو بل ښار بن ولید حملې ته چمتو شوي دي. زرګونه وسلوالو د بن ولید ښار محاصره کړی او رپورټونه وایي چې هغوی د ښار له مرکز څخه د 1500 کیلومترو په واټن کې موقعیت لري. د قذافي یو ویان موسا ابراهیم ویل په بن ولید کې لویه قبیله له واک نه د لیر شوي مشر پلوي کوي او وسلوالو ته به تسلیم نه شي. دی وایي یو شی چې غواړم تاسو ته یقیني کړم هغه دا دی چې بن ولید لوی ښار دی او دغلته د لیبیا تر ټولو لوی قبیله میشته ده. دې قبیلې پریکړه کړې چې له قذافي به ملاتړ کوي. دې قبیلې د وسلوالو له انتقالي شورا سره د خبرو اترو هر ډول هڅه رد کړې ده. په بن ولید کې د وسلوالو د انتقالي شورا دې پیغام ته اهمیت نه دی ورکړ شوی. په سیمه کې د قذافي ضد وسلوالو قمندان محمد الفاسي ویل خبرې اترې پای ته رسیدلي او د هغه ځواکونه به نن ناوخته پر بن ولید حمله پیل کړي. د غراز دلی بیا د انتقالي شورا وسلوالو د قذافي پلارنی ښار سرت او په جنوبي صحرایي ښار سبها کې د قذافي پلو ځواکونو د اډې محاصره هم تنګه کړې ده. د اسرائیلو صدر اعظم وایي هېواد یې اړتیا نه لري چې له ترکیې څخه د هغې حملې له امله بخنه وغواړي چې تېر کال د کښتیو پر هغه کاروان وشوه چې د غزې د محاصرې د ماتولو په هدف روانه شوې وه. بنیامین نتنیاهو د دې مسئلې په اړه په خپلو څرګندونو کې د اسرائیلو کابینې ته نن وویل اسرائیلو په دې حملې سره له خپلو خلکو، ماشومانو او ټولنې څخه دفاع کړې ده. نوموړي په دې حمله کې د ترکیې اتباعو په وشل کېدو خواشیني څرګنده کړه او هیله یې ښوده چې له ترکیې سره اړیکې به هم ترمیم شي. ترکیه له اسرائیلو غواړي چې د تیر کال د حملې په خاطر له انقرې څخه بخنه غواړي او د غزې ترړې محاصره هم پای ته ورسوي. تیره ورځ د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ویل چې هیواد به راتلونکې اونۍ د اسرائیلو لخوا د غزې محاصره په نړیواله محکمه کې چیلنج کړي. او په اسرائیلو کې تیره شپه لسګونو زرو کسانو د ضروري موادو په بیو کې د لوړوالي په ضد مظاهره وکړه. دا د نوي اسرائیل په تاریخ کې تر ټولو لویه مظاهره ګڼل شوې ده. دا رپورټونه له مخې زرګونه کسان په پایتخت تلبیب، بیت المقدس، حیفا او نور ښارونو کې راغون شوي وو. دا رپورټونه پر اساس د مظاهره کوونکو شمیر شاوخوا 3 لک کسانو ته رسیده. له دې نه مخکې په اسرائیلو کې چې نفوس یې شاوخوا 1.1 میلیونه دی، دغه ډول پراخې مظاهرې د منځني ختیځ او په سیمه کې د سولې د مسئلې په اړه راوتې وې. مظاهره کوونکي د پوهنې، سکونت، خوراکي موادو، روغتیایي برخو او نورو ضروري چارو په لګښتونو کې د کموالي غوښتونکي دي. دا نړۍ خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د ایران د مرکزی بانک مشروعي هند د ایرانی تیلو هغه ټول پورونه چې پر تهران د بندیزونو له امله په هند کې پاتې وو د هیواد ته ادا کړی دي. د ایران د مرکزی بانک مشر محمود بهامانی ایرنا خبري اژانس ته ویل چې له دې لارې ایران 5 میلیارد ډالر ترلاسه کړی دي. د نوموړي په وینا دا پیسې په هند کې د تیلو 5 تصفیه کوونکو شرکتونو سره پاتې وې. هندي مقامات ویل دا پیسې د ترکیې د دولتي بانک هلک بانک له لارې په یورو کې ایران ته ادا شوي دي. له چین څخه وروسته هند د ایران د تیلو دوهم ستر مشتری دی. د ایران د تیلو د ملي شرکت د نړیوالو چارو مشر محسن کامساری ویلي هند ته د تیلو د صادراتو د بندولو پلان نشته او دا صادرات به دوام وکړي. او د پیسو د نړیوال صندوق پخوانی مشر دومینیک ستراسکان چې د جنسي تیری په تور نیول شوی و نن وختي مهال خپل پلارني هیواد فرانسې ته ورسید. نوموړی له خپلې میرمنې سره یو ځای 13 ورځ د نیویارک د جان اف کینیډي هوایي ډګر څخه د پاریس په لور روان شوی و. ستراسکان وروسته له هغې چې د پیسو د نړیوال صندوق له مشرۍ استعفا وکړه چې په تیره مې میاشت کې د منهاټن هوټل په یوې کارکوونکي باندې د جنسي تیری په تور ونیول شو. د اګست په 23 نیټه د نیویارک یو قاضي 28 کلن کان وروسته له هغې چې څارنوالانو د هوټل د کارکوونکي داوا په اعتبار شک څرګند کړ له ټولو تورونو برأت ورکړ. ستراسکان له دې مخکې چې د جنسي تیری په قضیه کې تورن شي د فرانسې د ولسمشري د راتلونکو انتخاباتو لپاره غوره کاندید بلل کېده، خو نوموړي پر ځان لګېدلې تورونه رد کړې دي. د هغه مدافع وکیل ویلي چې د کان او د هوټل د کارکونکو ترمنځ که هر ډول جنسي تماس وو هغه د دواړو د رضایت پر اساس وو.
په افغانستان کې د مازیګر 6 بجې او 8:00 شوې. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت له افغانستان څخه وغوښتل چې د 150 پاکستانیانو په خوشي کولو کې مرسته وکړي. د سولې د ټینګښت د کمیسیون مسؤلیتونه د سولې عالی شورا ته وسپارل سول. د ملي شورا د امن لپاره ګڼ پولیس ګمارل سوي. تر 6:30 بجو د دې ترڅنګ ګڼ نور مسایل هم څېړو. نن یکشنبه ده، د وژي اسمبلی 14 د سپتمبر 14 د پاکستان مقاماتو له افغان دولت څخه وغوښتل چې د لسګونو پاکستاني ځوانانو په خوشي کولو کې مرسته وکړي. چارواکي وایي دا پیښه د پنجشنبه پر ورځ سوې. دغه کوچنیان چې د 200 او 300 کلونو ترمنځ عمرونه لري د پاکستان د باجوړ قبایلي سیمې څخه د اختر په رخصتیو کې کونړ ته تللي وو چې وتښتول سول. نور جزئیات له نوریاس نوري څخه اوري.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر له افغان ولسمشر حامد کرزي څخه غوښتنه وکړه چې د هغو شاوخوا دیرشو پاکستاني ځوانانو په آزادولو کې مرسته وکړي چې له تیرو څو ورځو راهیسې د سخت دریځو وسلوالو په ولکه کې دي. د تېرې جمعې په ورځ پاکستاني چارواکو او د باجوړ ایجنسۍ یو شمېر اوسیدونکو وویل چې د دوی تر څلوېښتو زیات تنکي ځوانان د کرښې بلې غاړې ته په افغانستان کې نامعلومو کسانو برمته کړي دي. پاکستاني چارواکي وایي چې د مومندو دغه لسګونه هلکان د کرښې پورې غاړې په کونړ ولایت کې نامعلومو کسانو یرغمل کړي. ورلد ایجنسی یو چارواکی اسلام زیب ویلی دغه هلکان د اختر په دوهمه د میلو په محل سهون پر پوله اوختي او د طالبانو د تحریک د قماندان مولوی فقیر محمد د دلیل خوا چې په خوای په باجول کې فعالیت درلود او اوس افغانستان ته تښتېدلی نیول شوی دی. پاکستانی طالبانو د دغو ځوانانو د تښتولو ادعا کړې او ویلي دي چې دوی یې ځکه تښتولي چې د وسلوالو ضد قوم پورې تړلی دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک نن خبر اعلان ته په څرګندونو کې وویل چې دی له ولسمشر کرزي او له خپل سیال د کورنیو چارو له وزیر غواړي چې د دغو هلکانو په آزادولو کې مرسته وکړي. هغه وویل د لپاره په اوس وخت کې دا مهمه نه ده چې دغه هلکان پاکستاني یا افغان سخت دریځو تښتولي، بلکې مهمه مسله دا ده چې دوی آزاد کړی شي. افغان چارواکو ویلي چې دوی د یرغمل شوو په اړه معلومات نه لري، خو په دې اړه څېړنه کوي چې دوی چیرې او د چا په ولکه کې دي. پاکستاني چارواکو ویلي چې د برمته شوو هلکانو عمرونه له شپاړسو کلو کم دي، خو پاکستاني طالبانو ویلي چې دوی ټول کم عمره هلکان آزاد کړي او یوازې پاخه ځوانان یې له ځان سره ساتلي دي. د محمد حسیب خان په نوم یو پاکستاني چارواکي ویلي برمته نیونکو شل هغه ماشومان چې عمرونه یې له لسو کلونو څخه کم و خوشي کړي، خو ګڼ نور یې چې د ده په وینا عمرونه یې د دولسو او څوارلسو کلونو تر منځ له ځان سره ساتلي دي. د باجول د سیمې اوسیدونکو ویلي چې د قومي مشرانو یوه جرګه هڅه کوي چې د خبرو اترو له لارې برمته شوي هلکان را خوشي کړي. باجول د افغانستان د کونړ ولایت سره ګډه پوله لري چې په وروستیو کې ګڼ پاکستاني سخت دریځي دي او څنګلوري ولایت نورستان ته ورغلي دي.
خبری مجله اوري.
د افغانستان مشرانو جرګې ولسی جرګې ته د نویو وکیلانو د ورننوتلو هرکلی کړی او اداري هیئت یې تمه شولې ده چې دا به د انتخاباتو پر سر روانې لانجې ختم کړي. تفصیل له احمد زبیر اجمن څخوري.
په داسې حال کې چې ولسی جرګې ته د نویو وکیلانو د ورننوتو پر سر په دې جرګې کې اختلافات لا هم پر ځای پاتې دي، مشرانو جرګې د دې اقدام هرکلی وکړ او دا د انتخاباتو د نتایجو پر سر د روانې لانجې پای وباله. د مشرانو جرګې لومړي مرستیال محمد عالم ایزیدیار د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل مشرانو جرګې په خپلې عمومي غونډه کې تمه وښودله چې ولسی جرګه به نور د انتخاباتو له لانجې تېره شي او خپلو اصلي مسؤلیتونو ته به مخه کړي.
نن موږ یوازې دا هیله څرګنده کړه چې د جنجال ته د پای ټکی کېښودل شي او پارلمان خپلو اصلي مسؤلیتونو ته مخه کړي. اصلي مسؤلیتونه یې د قوانینو تصویب، د اجرایي قوې پر چارو څارنه او د خلکو استازیتوب دی. له بده مرغه ولسي جرګه په تیرو شپږو میاشتو کې د دې پر ځای چې خپل اصلي مسؤلیتونه ترسره کړي په خپلو داخلي مسایلو اخته وه.
د شنبې په ورځ له هغو نهو کاندیدانو څخه چې د انتخابات خپلواک کمیسیون بریالي اعلان کړی و، اته د امنیتي کسانو په ملګرتیا ولسی جرګې ته ولاړل او د دې جرګې د رئیس عبدالرؤف ابراهیمي لخوا ورته د لوړی مراسم پر ځای شول. نهم کسې په بهر کې و چې په راتلونکي کې به دغه مراسم ترسره کړي. په ولسی جرګې کې له قانون څخه د ملاتړ په نوم یوه ډله چې اکثر پکې د حکومت مخالفې څېرې راټولې شوې دي وایي دغه کار د ولسی جرګې د څو ورځې مخکې مصوبې پر خلاف شوی چې له مخې د جرګې د انتخاباتو په نتایجو کې د بدلون مخالفت کړی و. د دې ډلې وین اسدالله سعادتی خبریالانو ته وویل چې له همدې امله د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي یو خیانت ترسره کړی دی.
هم د دې کسانو داخلېدل او هم د ولسی جرګې د رئیس اقدام د جرګې د ټولو پریکړو مصوبو او د داخلي وظایفو د اصولو او د اساسي قانون پر خلاف و. له همدې امله موږ دغه اقدام په کلکه ردوو او دا له پارلمان، د خلکو له ارادې او د افغانستان له قوانینو سره یو خیانت بولو.
هغه وویل پارلماني ډله یې په دې غور کوي چې د دې اقدام پر وړاندې څرنګه غبرګون وښیي. هڅه مو وکړه چې د نوموړي د څرګندونو په اړه د ولسی جرګې د رئیس نظر واخلو، خو نوموړي په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. بلخوا په ولسی جرګې کې د اصلاح غوښتونکو په نوم د یوې بلې ډلې یو شمېر غړي چې د وروستي اقدام هرکلی کړی د ولسی جرګې له رئیس نه دفاع کوي او وایي چې نوموړي له قانون سره سم کار کړی دی.
د ناتو سرچینې وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د ملي اردو له لیکو څخه تر 24 زیات عسکر د بیلابیلو ستونزو له کبله تښتېدلې دي. نوریاس نوري دا مسله له پوځي کارپو سره څېړلې ده. د پوځ له پخواني جنرال عبدالواحد طاقت سره یې خبرې کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې د عسکرو د تېښتې علت څه دی.
د ملي اردو شروع نه ملي اردو ترکیب او د دې جوړښت په بدبختانه تنظیمي قومي قبیلوي او د خپلوي او د دوستۍ په بنسټونو باندې کې خدای نشو. یو د بل خوانه ملي اردو ته انګیزه ورنه کړه. سوله پاساس دی او انګیزې دوی رانغل سربازان افسران نظامیان داراسي او د وی ملي وجبې په حیث باندې دوی د خپل وطن د دفاع لپاره به دوی آمادګي نیسي. دا روحیه نه وه، دا انګیزه نه وه. د بل خوانه غلطي دا ده چې غلط قوماندانان سودجو منفیتجو د خپلو جیبونو د ډکولو دپاره په اردو کې جګې چوکۍ او عالي مقامات ترلاسه کړي دي. هغوی هم سرباز زانه او افسران او دغه ټیټ رتبه افسران سره ډیر غلط سلوک کوي، د حقوق نه ورکوي، د امتیازات نه ورکوي. بل د موږ اردو عاطل او باطل او د تعلیم او تربیه نظامی ورنکړه، انګیزه ورته ورنکړه، سره وخت تعلیم او تربیه نظامی ونه لري او په څنګ دې کې مورال ونه لري. نو دا ټول هغه عوامل دي چې د ملي اردو نه د فرار د غوړ او چټکی رقم او د فرار تعداد او شمیره.
فقط د افغانستان د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردګ واشنگتن پوسټ رسپانډنټ ویلی چې دا کومه غټه ستونزه نه ده. په داسې حال کې چې په دې نږدې راتلونکو دوه درې کلونو کې به د افغانستان د امنیتي چارو مسؤلیت افغان ځواکونو ته سپارل کیږي او د افغانستان د ملي اردو شمیر هم باید پورته ولاړ شي. په اوس وخت کې ناتو د افغانستان د ملي اردو د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر روزنه ډېرې پیسې لګوي. که چیرې له یوې خوا دوی روزي او لکه څنګه چې یوازې په شپږو میاشتو کې 4000 عسکر تښتېدلي دي، نو دا خو ډېر مصرفات دي. او که دا بهیر په همدې شکل باندې دوام وکړي، آیا د افغانستان ملي اردو به یو قوي اردو وي؟
د یوې خوانه د موږ سربازان افسران د ټیټ رتبه تکړه وطن دوست پرسونل چې په کوم په وزارت دفاع کې ده، دوی له یوې خوانه دا خبره ویني چې احمد محمود دغه قوماندانان چې د موږ دي دا اوس هم د جلال الدین حقانی د شبکې سره په رابطه کې دي او پرونه مور سره و دا د تروریستانو سره اوس هم اړیکې لري. او یا دا ویني په څنګ کې زه په اردو کې ځان وزنم او د ما په څنګ کې خصوصي امنیتي شرکتونه چې بهر کې د وزیر صاحب دفاع زوی هم ډیر غټ صلاحیت لري. حامد دا دیغوی امتیازات او بیا دیغوی تړاو د شبکو سره د تروریستي حلقو سره یا د طالبانو د القاعده او تروریستانو سره بیا دیغوی تر رشوت ورکول او معلومه تیرول او ډیر بلند منزل جوړول او هغه هم یو څوک دی او موږ هم یو څوک یو. موږ د ستو لپاره مرو او هغه د ستو لپاره عايش نوش کی. 25 میلیارد ډالر داول نو کړو کې افغانستان ته د موږ وزارت دفاع ته حواله شول. 25 میلیارد ډالر ورکس ول. 200 میلیون ډالر صرف ریاست امور صحیه د وزارت دفاع کې ورکس ول. د نظامیانو د اسکرانو د دوا پیسې ورکس او هغه افشا شول او ټول دنیا ته خبره شوله. نو وخت دغه حالات سربازان او افسران او دغه ټیټو قدمو سه امتیازات نه لري او مری هر ورځ دوی ویني نو خود به تښتي کنه.
دا که هم افغان او د ناتو چارواکو دا رد کړی ده چې ګواکې د ملي اردو له لیکو دی د دومره زیاتو عسکرو تېښته په افغانستان کې د روان کال د وروستیو جګړو سره تړاو ولري. څه فکر کوئ چې دغه روانې جګړې به څومره دغه ستونزې کې خپل رول لوبولی وي چې عسکر به دې ته اړ کړي وي چې د ملي اردو له لیکو وتښتي؟
زه فکر کوم چې 90% خو ډېره کمه خبرې، تر 100% پورې به اوس هم د دښمن اعمال د موږ په امنیتي سکتور کې په وزارت دفاع او وزارت داخله کې به اوس هم موجود وي. نو غوی ته قومانده د بل چا په لاس سر کله وغواړي چې وي دې دلته به وي، کله یې ورته چې راوځي راوځي به.
د ملي اردو پخوانی جنرال عبدالواحد طاقت و د افغان او ائتلافي ځواکونو چارواکي وایي هغه عسکر چې له اردو څخه تښتي عموما په اردو کې د اوسېدو له خرابو شرایطو یا له خپلو قوماندانانو سر ټکوي چې دوی ته په منظم ډول رخصتۍ نه ورکوي او په اردو کې زیاتې نورې ستونزې هم لري. د سولې د ټینګښت کمیسیون خپل مسؤلیتونه د سولې عالي شورا ته وسپارل او اوس غواړي چې په یو نوي استقامت چې د جمهوري ریاست لخوا وټاکل سوی اقرار وکړي. په دې باب نور جزئیات له حمید مومن څخه خبري.
د حضرت صفات الله مجددی په مشرۍ دغه کمیسیون به اوس د یو نوي نوم او نوي اجنډا له مخې د خلکو او حکومت ترمنځ د زیانمن شوي باور د رغولو او موجوده شخړو د هواري چارې پر مخ وړي. د سولې د ټینګښت ملي خپلواکه کمیسیون په 1940 لمریز کال کې جوړ شو چې اساسي هدف یې د دولت د وسلوالو مخالفینو پخلاینه او د زندانیانو خوشي کول وو. خو د افغان ولسمشر د یو حکم له مخې دغه کمیسیون اوس د شخړو د هواري او له دولت سره د خلکو د اړیکو د خپلواک کمیسیون په نامه نومول شوی چې پس له دې به په دغه برخه کې کار وکړي. د دغه کمیسیون مرستیال سید شریف یوسفی د یکشنبه په ورځ یوې خبرې غونډې ته په وینا کې د خپل نوې کاري ساحې په اړه د معلوماتو د ورکولو په ترڅ کې وویل:
نن ورځ د په ټول افغانستان منازعات په دفاتر منازعات دي، کمیسیون انتخابات او د پارلمان په منځ کې منازعات، په ملت کې، په اقوام په منځ کې منازعات شته. دا د تغییر مزد نام نه دي، اصلا تغییر د اساس د وظایف اساسي او بنسټ او بنیادی.
افغان حکومت د کمیسیون د نوم او دندې د بدلولو پریکړه په داسې حال کې کړې چې له تیر یو کال راهیسې د سولې عالی شورا په هیواد کې خپل کار پیل کړی دی. که څه هم په تیر یو کال کې د سولې د عالی شورا د فعالیتونو په اړه بیلابیل انتقادونه شوي، خو د کمیسیون چارواکي بیا په تیرو شاوخوا شپږو کلونو کې خپل فعالیتونه مؤثر بولي. د دې کمیسیون په وینا د پخلاینې په برخه کې د دوی د فعالیت په موده کې 8300 وسلوال مخالفین له دولت سره یو ځای شوي او شاوخوا 1400 کسان د ګوانتانامو، بګرام او سرخی پله له زندان څخه خوشې شوي دي. د دې کمیسیون نوې نوم او دندې داسې اندېښنې هم پیدا کړې چې ممکن د دوی هڅې له قضایه قوې او یا هم د ځینو نورو کمیسیونونو سره په ټکر کې واقع شي چې له مخکې نه په دې برخه کې کار کوي. خو سید شریف یوسفی بیا دا مسله رد کړه او ویل چې د دوی اقدامات به تر ډیره د خلکو د شکایتونو له مخې وي.
بس او قضایا بدون است مراجع به دولت
دی وای زیاتر ستونزې پرته له دې چې دولت او یا هم محاکمو ته مراجعه وشي د قومي مشرانو لخوا حل شوی دی. او نن هم د کمیسیون تر هغه چې د دولت د درېګونو قواو په چارو کې د مداخله مسله نه وي مطرح حلوي، موږ په دې عقیده نه یو چې د دولت د درېګونو قواو په چارو کې د مداخله وشي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي پولیسو ځکه د تېرې ورځې راهیسې د ملي شورا امنیت ټینګ کړی چې پر پارلمان د تروریستانو لخوا د احتمالي بریدونو راپورونه ورسېدلي دي. په دې اړه زکی غیاسی نذیر د کورنۍ چارو وزارت له ویان صدیق صدیقي څخه په پیل کې دغه پوښتنه کړې ده.
د افغانستان ملي شورا مقر او دغه نور دولتي مهم ځایونه په تهدید تر لاندې دي. زموږ دپاره همیشه ګزارشونه راستېږي چې دښمنان غواړي دغسې د مهم ځایونو باندې د فرصت د استفادې برید ترسره کړي. د دې خاطره زموږ پولیس خپل تدابیر هلته زیات کړي دي او صرف وظیفه یې دغه ده چې د محترم وکیل صاحبانو او د ملي شورا مقر د تعمین امنیت دپاره وظیفه اجرا کړي. نو دا اساسي هدف دغه دی چې دی اونکی چې کوم تروریست یا کوم تخریب کار د فرصت د استفادې خصوصا لکه پرون یا نن یا بل سبا دی په دې وتاوني چې کوم محمد تلاش وي. د دې خاطر موږ پولیس صرف د تامین امنیت او د خاص تدابیر په خاطر هلته حضور لري.
ښاغلی صدیقي، دغه کسان خو امنیتي ځواکونه هم خصوصا پولیس چې هلته ځای پر ځای شوي دي، نو هغه خو له تېر ورځ راهیسې ځای پر ځای شوي دي. نو دغه د امنیتي خونو د امنیتي ستونزو د راولړېدو راپور تاسو څه وخت را رسیدلی چې کېدای شي کوم تروریست هلته پارلمان ته ځان ورسوي او هلته کوم په تخریبي عمل باندې لاس پورې کړي؟
د نیو شورا په مکان کې یعنی پرون هم یو څه داسې موارد وو چې نیاز دې ته کېدی چې باید پولیس حتما حضور درلود، لکه دغه نوی تصمیم او دا مسایل. د دې خاطر زموږ پولیس هلته حضور درلود او خپل خاص تدابیر یې ونیوی تر څو دښمن ونشي کولی چې د هغه فرصت څخه استفاده وکړي او کوم تروریستي عمل ته لاس وګرځي. د دې خاطر زموږ پولیس هلته په جدیت او صرف د تامین امنیت د پاره حضور درلود.
دغه پولیس به تر څو وخت پورې د پارلمان امنیت وساتي او څومره شمیر ورزیات شوی دی پارلمان د امنیت د ساتنې لپاره؟
پولیس هغه شمیر چې په ضرورت د عادي په توګه هلته حضور لري. نو داسې کوم خاص زیاتوالی چې ډېر خاصي او تعداد زیات شوی داسې کوم اقدام نه دی سوی، خو هغه خاص قطعه چې د پارلمان د امنیت د ساتنې وظیفه پر اوګلري هغه د عادي شکل باندې حضور لري او دوی به تر څو چې ضرورت وي او دغه چې تهدیدونه کم شي دوی به خپل وظیفې ترسره کوي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي و چې د پارلمان د امنیتي تدابیر په باب یې خبرې کولې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له نړۍ سره د شو ډیپلوماتیکو اړیکو د ایجادولو په هدف یې په ځینو هیوادونو کې سیاسي نمایندګي پرانیستې او دغه ادارې به د افغانستان سمه نمایندګي کوي. په دې اړه نور حل له کابله د اسدالله لودین په رپورټ کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له نړۍ سره د ډیپلوماتیکو اړیکو د پراختیا لپاره یې په یو شمېر هیوادونو کې نوې سیاسي نمایندګۍ او سفارتونه پرانیستي. د دغه وزارت بیان جانان موسازی د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل دوی په دې وروستیو کې 15 سفارتونه او سیاسي نمایندګۍ په بیلابیلو هیوادونو کې پرانیستي چې ځینو یې کار پیل کړی او ځینې به یې د کال تر پایه په کار پیل وکړي.
د اول ځل لپاره د افغانستان اسلامي جمهوریت خپل سفارت د برازیل په فدراتیف جمهوریت کې پرانیزي. خپل خوانی سفارت په عراق کې سره پرانیستای ده. همدارس د افغانستان اسلامي جمهوریت خپل سفارت په هنګری کې لسره پرانیستای. او د کاناډا په وانکوور ښار کې د افغانستان اسلامي جمهوریت خپل دوهمه قونسلګری د کاناډا په هیواد کې پرانیسته ده. او نهایتا د افغانستان اسلامي جمهوریت خپل نوې قونسلګری د جرمني د مونشن په ښار کې هم پرانیسته ده.
موسازی وویل دغه هڅو هدف دا دی چې نړیوالو ته په ډاګه کړي چې افغانستان له نړۍ سره ښه ډیپلوماتیکي اړیکې غواړي او په دې برخه کې هیڅ ډول هڅې نه سپموي. افغانستان له دې وړاندې په لاتین امریکا کې هیڅ سیاسي نمائندګي نه درلوده، خو دا د برازیل سفارت په جوړېدو په لاتین امریکا کې هم د افغانستان سیاسي نمائندګي رامنځته شوه. دغه اقدام په داسې حال کې کیږي چې په یو شمېر هیوادونو کې افغانان د افغانستان د سفیرانو په کړنو انتقاد کوي او وایي چې د افغانستان رښتینی استازیتوب نشي کولای. خو جانان موسازی وایي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تل دا هڅه کوي څو په سیاسي نمائندګۍ او سفارتونو کې داسې خلک مقرر کړي چې دغه چارې ښې پر مخ بوزي او د هیواد رښتینی استازیتوب وکړي.
د افغانستان سیاسي نمائندګۍ په بهر کې نه یوازې سفارتونه بلکې جنرال قونسلۍ د افغانستان یوازې او یوازې د افغانستان د ملي منافعو د ساتلو لپاره او د افغانستان د اتباعو د حقوقو د حفاظت لپاره رامنځته شوي دي او دا د دوی وظیفه ده چې ټولو هغه افغانانو ته خدمات وړاندې کړي چې دوی ته مراجعه کوي.
موسازی وویل د تیرو لسو کلونو په پرتله اوس له نړۍ سره د افغانستان اړیکې پراخه شوي او افغان حکومت به په دې برخه کې خپلې هڅې ګړندۍ وساتي.
د پکتیکا په دوو ولسوالیو کې توپانی بارانونه سوي. د دې ولایت والی محب الله سمیم وایي چې د سیلابونو له کبله 1300 تنو ته مرګ ژوبل اوښتې، سلګونه سروي مړ کړي او زیات اندازه کرنیزه او باغي ځمکه هم له منځه وړې ده. امیر بهیر له نوموړي څخه د مرکې په پیل کې د دغو اوښتو ځاني او مالي زیانونو په باب پوښتنه کړې ده. د پکتیکا والی محب الله سمیم چې په دغه ولایت کې د سیلابونو د اړولو زیانونو په باب خبرې کولې. د مرکې غږ صفانه او عذر مو ومني. د پکتیکا په څنګلوري ولایت پکتیا کې وسلوال طالبانو څلور تنه هغه ترکی انجینران خوش کړل چې د تیر میلادي کال په دسمبر کې تښتولي وو. تفصیل همدغه ولایت د لمر نیازی پر پټ کې.
دغه څلور تنه ترکی انجینران چې د پکتیا د ډنډی پټان په سرحدي ولسوالۍ کې سرحدي پولیسو ته د ودانۍ جوړولو په برخه کې کار کوي، هغه مهال تښتول شوی و چې د دې ولسوالۍ لوی سرحدي پوستې څخه د ولسوالۍ مرکز ته پر لار و. که څه هم سیمایزو حکومتي چارواکو د دغو څلور تنو ترکانو د تښتونې په همغه لومړیو شپو ورځو کې د دوی د راخوشي کولو ګرمې ژمنې کولې، خو له کابه یو کال ځنډ وروسته اوس وسلوال طالبان وایي چې یاد کسان یې د کوچني اختر په مناسبت د اسلامي او بشري خواخوږۍ په اساس خوشي کړي دي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په استول شوې خبر پاڼه کې ویلي چې دغه څلور تنه د پکتیا د څنګلوري ولایت پکتیکا په ورګون ولسوالۍ کې خوشي کړي دي. خبر پاڼه زیاتوي چې دغه کسان یې پرته له کومې معاملې د قومي مشرانو په منځګړیتوب را خوشي کړي دي. د وسلوالو طالبانو په خبره کړې خبر پاڼه کې د غوښتنه هم شوې ده چې له دې وروسته د بهرني او کورني کارګر د دوی په ټکو له بهرنیو اشغالګرو سره په شرکتونو او موسساتو کې خپلې دندې پرېږدي. د پکتیا سیمه ییز حکومتي چارواکي د دغو څلور تنو ترکانو د را خوشي کېدو په اړه نه خبره دي. بلخوا د پکتیکا ولایت حکومتي مسولینو هم تر دې مهاله څه نه دي ویلي چې آیا دغه تښتول شوي کسان رښتیا هم په پکتیکا کې راخوشي شوي دي او که څنګه. هیره دي نوي چې دا لومړی ځل دی چې په پکتیا ولایت کې د یو بهرني هیواد کاریګر له تښتونې وروسته راخوشي کیږي.
له همدې رپورټ سره په افغانستان